پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه درنو دوستانو د ازادي رادیو په دې غرمنی خبری خپرونه پی یو استودیو کې موزه اجملند هرکلی کوم. د افغانستان د ولسمشری معنی وایي د جګړې پای د تاوتریخوالي د ختمېدو او د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره له هر اړخیزو هڅو چې د افغانانو د غوښتنو مطابق وي دریغ نه کوي. بلخوا یو شمېر امریکایي چارواکو ویلي دي طالبانو تر اوسه پورې د توافق سره سم عمل کړی دی. دا مو د سرموضوعاتي نور رپورټونه به هم ولرو. خو پیل خبرونو کو فریبا ظاهر په سټډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتوالی د سولې موافقه له خطر سره مخامخ کوي او باید سمدستي کم سي. د جرمونو د نړیوال محکمې قاضیان به نن فیصله وکړي چې آیا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا په جګړه کې د ترسره شوي احتمالي سرغړونو په اړه څېړنه ترسره کړي کنه. او د ملګرو ملتونو پخوانی سرمنشي هاویر پیریز د کیولر نن د سلکلنۍ په عمر مړ شو. د خبرونو تفصیل د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتوالی د سولې موافقه له خطر سره مخامخ کوي او باید سمدستي کم سي. ښاغلی خلیلزاد تېره شپه په څو پرله پسې ټویټرونو کې ویلي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ټلیفوني خبرو وروسته یې تېره شپه له ملا عبدالغني برادر او د هغه له ټیم سره کتلي او په دې اړه یې ورسره خبرې کړې دي. خلیلزاد وویل موږ ټول له دې خبرې سره موافق یو چې د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه په افغانستان کې یوې پراخې سولې ته لاره هواروي. هغه زیاته کړه په دې اړه مو چې اړتیا د شخړې کمې سي او هم د بندیانو د تبادلې پر موضوع مو خبرې وکړې. خلیلزاد ویل امریکا د بندیانو تبادلې ته د اسانتیا د برابرولو ژمنې ته چې په دواړو د امریکا او طالبانو په موافقه او د امریکا او افغانستان ترمنځ اعلامیه کې ژمنه سوې وفاداره ده. خلیلزاد ویل چې موږ د هر لوري لخوا د یو زیات شمېر بندیانو د خوشي کولو ملاتړ کوو. خلیلزاد په ټویټري پیغامونو کې د غرض ویل چې موږ ته پکار ده د ټولو هغو خندونو د لری کېدو لپاره کار وکړو چې د بین الافغاني خبرو د پیلیدو په وړاندې زموږ د پرمختګونو مخه ډب کړې ده. داسې ښکاري چې د دغو خبرو د پیلیدو په وړاندې یو لوی خنډ د بندیانو خوشي کېدل دي. طالبان ټینګار کوي چې 15,000 بندیان باید د افغانستان حکومت خوشي کړي، خو ولسمشر اشرف غني وایي چې په دې برخه کې له چا سره ژمنه نه ده کړې او طالبان باید د خبرو د پیلیدو لپاره دا د یو پیشرت په توګه مطرح نه کړي. د جرمونو د نړیوال محکمې قاضیان به نن فیصله وکړي چې آیا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا په جګړې کې د ترسره شوي احتمالي سرغړونو په ګډون په دې هیواد کې له جګړې څخه د سرغړونې د اعدامو په اړه څېړنه ترسره کړي کنه. دغې محکمې د دې څېړنې د رسمي پیلیدو لپاره تیر کال د لوی څارنوالي فاتو بنسو د غوښتنه چې واشنگټن ورسره سخت مخالفت کړی و رد کړی و. په هغه کې د دغې محکمې قاضیان به نن د دې محکمې لخوا د څارنوالانو د استیناف د غوښتنې په اړه پریکړه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت افغانستان کې د شوزو فعالی او د میدان شار شاروالی ظریفه غفاری ته د زړور شوزو جایزه ورکړه. په دې مراسمو کې چې د نړۍ یوولس نورو شوزو ته هم د زړورتیا جایزه ورکول سوې. د امریکا لومړۍ میرمنې میلانیا ټرمپ هم ګډون کړی و. میرمن غفاری په دې مراسمو کې وویل د میدان شار د شاروالی په توګه دندې ته لمعرفي کېدو وروسته له ګڼو ستونزو سره مخ سوه، خو دې ورسره مبارزه وکړه.
When I start my job, the main at the municipal office.
دا وی کله چې ما دنده پایل کړه د شاروالۍ دننه کسانو زه او زما واکنه نه مانه. یو ډول راغله او زه له دفتره بهر کړم. دوی فکر کاوه چې زه په دې کار سره به زما مخه ونیسي، خو ودرېدم او بیرته راغلم. اوس زما ژغه اورېدل کېږي او په درناوي چلند را سره کېږي. ظریفه غفاری ته له دې وړاندې د مرګ ګواښونه هم سوي دي. یولس نورې مېرمنې چې سږ کال د امریکا د زړورتیا جایزې ګټلې د بشري حقونو ملاتړ او خبریالانې دي. زموږ غلازه د راډیو اوري. د ملګرو ملتونو پخوانی سرمنشي هاویر پیریز د کیولر چې د ایران او عراق ترمنځ جګړې د پای ته رسېدو لپاره د اوربند په ټینګښت کې مرسته کړې وه په خپل پلارني ټاټوبي پیرو کې د سلکلنۍ په عمر مړ شو. دا خبر نن د هغه زوی ورکړ. پیریز د کیولر د 1991 کلونو ترمنځ د ملګرو ملتونو د سرمنشي په توګه دنده ترسره کړې. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په توګه د هغه لس کلنه دوره د ایران او عراق د جګړې په ګډون د اتو جګړو شاهده وه. سعودي عربستان د کورونا وایروس د خبرېدو له ویرې د عمرې پر حج د لګول سوي بندیز مهلت نور هم اوږد کړ. د سعودي رسمي خبري اژانس د کورنیو چارو د وزارت په حواله ویلي چې بهرنیان اوان د سعودي خپل اوسیدونکي باید تر راتلونکي اعلان د مکه معظمه او مدینه منورې زیارت ته ولاړ نسي. سعودي عربستان کې د کورونا د دوه مثبتو پیښو خبر ورکول سوی او سعودي چارواکو ویلي نوې پریکړه وخت په وخت څارل کیږي او خلکو ته یې په اړه معلومات ورکول کیږي. اوی چلوی چارواکو ویلی چې دغه هیواد کې به ټول ښوونځي او پوهنتونونه د مارچ میاشتې تر 15 نیټې بند وي. د ایټالیا د پوهنې وزیر لوسیا ازولینا دا اعلان داس مهال کړی چې دغه اروپایي هیواد له کرونا ویروس سره په مبارزه اخته دی. هغه ویروس چې تر اوسه یې هلته و نه اویا تنه مړه کړی دي. لاس ورځې وړاندې ایټالیایي چارواکو ویلي و چې یوازې د هیواد شمالي سیمه کې چې کرونا ویروس پکښې دی ښوونځي او پوهنتونونه بندوي. د چارواکو یو شمېر په ګوتو شمېر ښارونه هم قرنطین کړي دي. په ایران کې هم د کرونا ویروس پیښې او له دې امله د مړو سوو کسانو شمېر په چټکۍ سره لوړیږي. د خبرونو پای
خبرونه مولا ساده راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان د ولسمشرۍ معنی وایي د جګړې د پای د تاوتریخوالي د ختمېدو او د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره له هر اړخیزو هڅو چې د افغانانو د غوښتنو مطابق وي دریغ نه کوي. په دې اړه چې حکومت تر اوسه پورې په دې برخه کې څه کړي دا به په یو رپورټ کې واوري. دا به واوري چې د امریکا د دفاع وزیر پرون د کانګرس یوې استعمایه غونډې ته وویل چې وسلوالو طالبانو تر ډېره له امریکا سره د شوې موافقې پر موادو عمل کړی دی. په داسې حال کې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې موافقې له مخې د بین الافغاني خبرو تر پیلېدو مخکې د طالبانو د 50,000 بندیانو د خوشې کېدو مسله اوس ډېره مطرح ده. په حق کې د جرمونو نړیواله محکمه بنن په دې اړه چې په دې هیواد کې له 2003 وروسته د ترسره شوو جنګي جرمونو او بشري ضد اعمالو ادعاوې وڅېړي کنه فیصله وکړي. همدارنګه به په یو بل رپورټ کې دا واوري چې د افغانستان د سولې ولسي حرکت وایي د دې حرکت یو غړی د طالبانو د شکنجې له امله مړ شو. که وختو نور ریپورټونه ملرو همدارنګه د نیمه نړۍ پروګرام هم وبخیدا مخکخو خصو پروګرام هم په دې یو سات کې خبرې کی. د افغانستان د ولسمشرۍ معنی وایي د جګړې پای د تاوتریخوالي د ختمېدو او د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره له هر اړخیزو هڅو چې د افغانانو د غوښتنې مطابق وي دریغ نه کوي. د ولسمشر ویان مرستیال لطیف محمود ازادي رډیو ته ویل اساسي هدف د افغان وژنې پای او د دایمي سولې ټینګښت دی. حکومت د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې زلمی خلیزاد په یو تازه ټویټ کې په ټولو سیاسي اړخونو غږ کړی چې په افغانستان کې د سولې تاریخي فرصت باید له لاسه ور نه کړي. هغه ویلي د امریکا په شمول ټول ښکېل اړخونه کار کوي چې د افغانستان د سولې د پروسې په وړاندې خنډونه لرې شي. خطر دیست کابل په سټوډیو کې دی او نور جزئیات راوړو.
افغان حکومت وی د جګړې پای او د بین الافغاني خبرو د پیل هغه دوه مهمه غوښتنې دي چې افغانان غوړي. د ولسمشري ویان مرستیال لطیف محمود د پنځشنبه په ورځ لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دایمي اوربند او د افغانانو وژنې لړۍ پای هغه ټکی دي چې د دایمي سول لپاره لار پرانستل شي. هغه وی
زمونږ په لوی کچه یا په لوی تصویر کې اصلي هدف دا دی چې تاوتریخوالی او جنگ ته د پای ټکی کېږدو او سولې ته پایدار سولې ته چې د افغانستان د ولس پوښتنه ده ولاړ شو. د جنگ د پای لپاره د تاوتریخوالی د پای لپاره او د اور لپاره او د مذاکرات لپاره هر اړخیزې هڅې وکړو. هغه هڅې د افغانستان د ملي ګټو
د ولسمشر ویان هم د شنوی د بندیانو په اړه سلام مشورې او پریکړې د سولې په بین افغاني خبرو کې کیږي. د امریکا ځانګړی استاد زلمی خلیزه چې تازه کابل ته راغلی وي د سولې تاریخي فرصت باید له لاسه ور نه کړل شي. هغه پر خپل ټویټر نن سهار لیکلی چې موږ ټول باید کار وکړو ترڅو د سولې په وړاندې هغه خنډونه لرې کړو چې د بین افغاني خبرو لپاره مو کار ټکنه کوي. زه پر ټولو افغانانو غږ کوم چې هیواد ته لومړیتوب ورکړي او د تاریخي فرصت لاله سور نکړي. د امریکا ځانګړي استاد زلمی خلزات همدارز امریکا او د په بخنه سره د امریکا ځانګړي استاد زلمی خلیزات همدار از ویلی امریکا ژمنه ده ترڅو د بندیانو تبادله ته زمينه برابر کړي. خلیزات ویلی مونږ له دوړو خو ملاتړ کوو ترڅو زیات شمیر بندیان خوشی کړي. لدی سره هم حاله د ناتو سرمشي ین سټولټنبرګ د کرواشیا له لومړي وزیر سره پرون په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې ناتو د افغان ځواکونو روزنې تجهیز او مرستې ته ژمنه ده او دوی لدی لاري طالبان ته دا پیغام ورکوي چې د جنگ په ډګر کې بریالي کېدای نشي او مجبور یست چې مذاکرات ته غاړه کېږدي. سټولټنبرګ ویلي چې دوی به د په تدریجي ډول له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو شتون راکموي او په خبرې چې باید په دې برخه کې بیړه ونشي. بلیان صاحب
ډیره زیاته مننه کوو. خاطر پردی سوچې لا کابل د افغان حکومت د څرګندونو حال راکه چې د سولې د پروسې په اړه په کوم دریځ کې دي، څه چمتووالی لري او څه چمتووالو ته نیت دی. اخو د امریکا د دفاع وزیر پرون د کانګرس یو استیمایا غونډه ته وویل چې وسلوالو طالبانو تر ډیره امریکا سره د شوې موافقې پر موادو عمل کړی. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز بیا د وسلوالو طالبانو لخوا پر افغان ځواکونو وروستۍ حمله دومره پراخې نه دی بللې چې دغه پوینه هغه د شوې موافقې څخه لوی سرغړونه وبلل شي. دواړو امریکایي جګپوړو پوځي چارواکو د وروستۍ څرګندونو تفصیل نوریاس نوري راټول کړی. هم دا اوس سره په سټډیو کې دی. نور تفصیل نوري صاحب اورو.
بلې انصاب مننه. امریکایي جګپوړي پوځي چارواکي وایي وسلوالو طالبانو تر ډیره شوې موافقه رعایت کړې ده. دغه چارواکو دا څرګندونه د امریکا کانګرس ته پرون څو ساعته وروسته له هغې وکړې چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونو له طالبانو سره د موافقې تر لاسلیک وروسته د لومړي ځل لپاره د طالبانو پر اهدافو هوایي بریدونه وکړل. امریکا پر وسلوالو طالبانو دغه هوایي بریدونه وروسته له هغې وکړل چې طالبانو پر افغان ځواکونو څو حملې وکړې. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې دغه تاوتریخوالی داسې مهال کېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ تېره ورځ وویل چې د طالبانو له یو مشر سره ډېرې ښې خبرې درلودې. د هغې اشاره په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغني برادر ته وه چې د سیشن بې په ورځې ورسره ټلیفوني خبرې وکړې. ترامپ وویل طالبان غواړي چې تاوتریخوالی کم کړي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې دغه وضعیت ښکاره کوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې لاسلیک شوې موافقه څومره نازکه ده او هغه هم د یو مبهم حالت ښکارندوی کوي. داسې چې آیا امریکا د هغې د عملي کولو لپاره اقدام وکړي او که هڅه وکړي چې مقابل لوری تشویق کړي چې ژمنو ته یې وفادار پاتې شي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر د سنا جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې استمایه غونډې ته پرون وویل چې طالبانو د دغې موافقې هغه برخه چې پر امریکایي او د متحدینو پر ځواکونو به بریدونه نه کوي عملي کړي، خو د تاوتریخوالي د کمښت د دوام په برخه کې ژمنې تر پښو لاندې کړي دي. هغه زیاته کړه دا برخه یو څه ستونزمنه ده چې دغه ډله دې دا کار وکړي. شي اسپر وویل په طالبانو کې سخت دریځي او نرم دریځي شته چې د ده په باور دوی په دې برخه کې په خپلو کې سره اختلاف لري. په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیرې شنبې د ورځې د لاسلیک شوې موافقې له مخې د امریکایي ځواکونو په ګډون ټول بهرني ځواکونه باید په 14 میاشتو کې له افغانستان ووځي او طالبانو یې په بدل کې د یو لړ امنیتي ضمانتونو تر څنګ ژمنه کړې چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې پیلوي. هغه څه چې تر اوسه له دې کاره ډډه کړې. افغان ولسمشر اشرف غني خبرداری ورکړی چې د دغې موافقې په دغه مهم مورد یعنې د 5000 طالب بندیانو د خوشي کولو په اړه ژمنه نه ده کړې، خو طالبانو ویلی تر هغه په بین الافغاني خبرو کې ګډون نه کوي چې د موافقې دغه شرط پوره شوی نه وي. د امریکا دفاع وزیر چې په قطر کې د طالبانو او امریکا د موافقې د لاسلیک په ورځ افغان مشرانو سره د خبرو او د افغانستان د دولت سره د یوې اعلامیې د لاسلیک لپاره په کابل کې وو، د سنا جرګې دغه استماعي غونډې ته وویل چې دغه موافقه د امریکا پوځ ته اجازه ورکوي چې د افغان ځواکونو د دفاع لپاره اقدام وکړي. نورو امریکایي چارواکو پرون وویل چې پر طالبانو له هوایي بریدونو یې هدف دا و چې دې ډلې ته دا پیغام ورکړي چې پر افغان ځواکونو په وروستیو دو ورځو کې زیاتې شوې حملې د نه منلو وړ دي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسي جنرال مارک میلی د سنا د پوځي خدماتو کمیټې استماعي غونډې ته په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د وروستیو حملو په اړه وویل چې ټولې دغه حملې په شاتم بول شوي. میلر زیاته کړه هغه څه چې د دغې موافقې لپاره مهم دي دا دي چې د هغې په څلورمه ورځ د افغان ځواکونو پر پوستو د کوچنیو حملو شاهدان ولو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي پرون په 15 ولایتونو کې په تیرو 24 ساعتونو کې د طالبانو د دیرشو حملو خبر ورکړ چې د هغه په وینا په نتیجه کې څلور ملکي وګړي او 11 افغان سرتیري وژل شوي دي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد چې په قطر کې له طالبانو سره د سولې موافقه لاسلیک کړې ویلي په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتوالی دغه موافقه له خطر سره مخامخ کوي او دغه تاوتریخوالی باید سمدستي کم شي. خو د دغه وروستي تاوتریخوالي سره سره د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسي زویل چې طالبانو تر ډیره د شوی موافقې لمخې په خپل ژمنو عمل کړی دی. هغه زیاته کړه دا مهمه ده چې طالبانو د څلور د شولایتونو پر مرکزونو حمله نه دی کړی. په کابل کې حمله نه ده شوې. نور لوی حمله ځانوژن کې چاودنې دي، موټر په وسیله ځانوژن کې حمله، او دغه راس پر امریکایي ځواکونو او زموږ پر متحدینو حمله نه ده شوې. لبلی خو د طالبانو د قطر د دفتر ویان سهیل شاهین په یو ټویټ کې ویلي چې دوی لخپل اړخه د تاوتریخوالي د کمښت د دوام لپاره د پلان مطابق د موافقې ټول اړخونه یو په بل پسې عملي کوي.
له نوري اس نوري سره پاتې کیږي په داسې حال کې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې موافقې لمخې د بین الافغاني خبرو تر پایل مخکې د طالبانو د 5000 بنديانو د خوشکېدو مسله وسیوات او دا مسله ده. په هغه کې د جرمونو نړیواله محکمه بنن په دې اړه چې په دې هواد کې له 2003 وروسته تر سره شو جنگي جرمونو او د بشري ضد اعمالو ادعاوي وڅېړي کنه فیصله وکړي. نوري اس نوري امدا موضوع تعقیب کړي په اړه نور تفصيل ترې وره.
بله ان صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړئ، طالب بندیانو د 5000 بندیانو د خوشي کېدو سره د جرمونو نړیواله محکمه نن په افغانستان کې د جنگي جرمونو د احتمالي جنگي جرمونو په اړه خپل وروستۍ فیصله اعلانوي. د جرمونو د نړیواله محکمې قاضیان بنن فیصله وکړي چې آیا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا په جګړه کې د ترسره شوې احتمالي سرغړونو په ګډون په دې هواد کې له جګړې څخه د سرغړونې د ادعا په اړه څېړنه ترسره کړي کنه. دغه محکمې د دغه څېړنې د رسمي پیلېدو لپاره کال دی لوی ترنواله فتوا بن سودا غوښتنه چې واشنگتن ورسره سخت مخالفت کړی او رد کړی و. په حق کې د دغه محکمه قاضیان بنند دي محکمه له خوا د ترنوالانو د استناف د غوښتنې په اړه پریکړه وکړي. په 2008 میلادي کال کې د جرمونو د نړیواله محکمه آی سی سی ترنوالانو په افغانستان کې د 2003 کال وروسته د احتمالي جنگي جرمونو او د بشريت ضد جرمونو په اړه د لومړنۍ څېړنې پیلې دوت اجازه ورکړي و. په 2018 کال د دغه محکمې لوی څارنواله فتو بن سودا له قاضیانو وغوښتل چې اجازه ورکړي چې په دې اړه بشپړ رسمي څېړنه پیل شي. د هغې په وینا دا به یوه زی په وسلوالو طالبانو او د افغانستان د حکومت پر پرسونل پورې محدوده نه وي، بلکې په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو او د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې په ګډون ټول نړیوال ځواکونه به هم په بر کې نیسي. هغه مهال د دې محکمې قاضیانو ویلي وو چې ښایي په دې څېړنې سره عدالت تامین نه شي او محکمې ته پکار ده پر داسې قضیو تمرکز وکړي چې د بری چانس یې ډېر وي. په داسې حال کې چې هغه مهال امریکا د جرمونو د نړیوالې محکمې د دغې لومړنۍ فیصلې هرکلی کړی و، د بشري حقونو ډلو دغه فیصله د زرګونو قربانیانو په وړاندې یو ګزار بللی و. که چیرې لویه څارنواله میرمن بن سودا هم نن دغه قضیه وبایلي، هغه کولی شي چې په دې اړه د نویو شواهدو په څرګندېدو سره بیا د ورته څېړنې د پیلېدو غوښتنه وکړي.
رازیات مننه نوریاس نوری و چې تریوا موریدل په حق کې د جرمونو نړیواله محکمه بنن په دې اړه چې آیا افغانستان کې له 2003 کال وروسته تر سره شو جنگي جرمونو او بشر ضد اعمالو ادعاوي وڅېړي کنه فیصله وکړي. اوس هم څو اقتصادي خبرونه رحمت الله افغاني وړاندې کوي.
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت په پام کې لري چې په غزنی ولایت کې د لی بخارا او پوفرا ولایت کې د نابو د پروسس کارخانه جوړ کړي. د دغه وزارت وین اکبر استمی ازادي رادیو ته وویل کچیرې په هیواد کې وچه میوه پروسس سي کولای سي په نړیوالو بازارونو کې په ښه بیه وپلورل سي.
زمينه بر صادرات برخه از اقلام زراعتي ما د کشورهای مختلف مساعد است، مثلا آلو بخارا ما با قیمت بسیار خوب میتونه در صورت که پروسس شه با مارکت های خارجی به خصوص هندوستان صادر شه، ولی در صورتی که به شکل سنتی صادر شه طبعا با قیمت ناچیز به فروش میرسه. به می شکل اونا به کشورهای مختلف بازار داره.
نموری زیاد تکره چه داغ کارخانو لپاره شاو خود 200 میلیون افغانی زنگری سویدی. در خاقلی رستمی پا خبره در کرن وزد در بادام و پیستو در پروسس پا کارخانو بنده هم کار کبی. وست محل پا افغانستان که یوازی در جلغوزوی در پروسس کارخانه موجوده ده. د افغانستان د ملکی هوایی چلند خپلواک اداره وای چې د کرونا ویروس د خپراوي ویرې د دغې ادارې په عوایدو منفي تاثیر اچولی. د یاد ادارې رئیس قاسم وفایزاده ولیدي چې دا مهال درې هیوادونو چین، ازبکستان او تاجکستان ته هوایی پروازونه درول سوي دي. که څه هم نوموړي د لاسته راتلونکو عوایدو د خسارې د دقیق ارقامو په اړه څه نه دي ویلي، خو زیاته کړې ده چې نورو هیوادونو ته د تګ راتګ د ټکټونو پلور هم کم سوی. دا په داسې حال کې ده چې د حمل او نقل نړیوالې ټولنې د هغه ارزیابۍ په اساس چې کړې ده ویلي دي، نړیوالو هوایي لیکو ته د کرونا ویروس د خپراوي له امله 1.5 میلیارد ډالر تاوان اوښتی. کرونا وایرس د افغانستان په کډون په شپېتو هیوادونو کې خبر شوی چې ل عمله شاوخوا 3000 کسانو خبر ژوند لا سور کړی او د هم د کابل بازارونو کې د جنوب بهرنۍ اسورو په وړاندې د افغان یو بیا یو امریکایي ډالر وش په تاسو افغان شلپله یو په 99 افغان شپېته پله یو اروپایي یورو 30 افغان شلپله یو سعودي ریال شل افغانۍ 15 پوله زر ایراني تومان 15 افغانۍ 15 پوله زر هندي روپۍ 1050 افغانۍ او زر پاکستاني کلدارې 491 افغانۍ.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اوري اقتصادي خبرونه مو اوریدل. وړاندې به په خبرونه کې واوري چې د افغانستان د سولې ولسی حرکت وایي د دغه حرکت یو غړی د طالبانو د شکنجې له امله ومړ، خو تر هغې مخکې یوه سیمه ییزه او نړیواله مسله. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په مسکو کې له خپل روس ساري ولادیمیر پوتین سره ویني. اسمت سروان دا موضوع تعقیب کړې ده او همدا اوس راسره په استډیو کې دی. سروان صاحب، د روسیې او ترکیې د ولسمشرانو د کتنې اجنډا څه ده؟
مننه ان صاحب، د روسیې او ترکیې ولسمشرانو ولادیمیر پوتین او رجب طیب اردوغان نن په مسکو کې د سوریې د تاوتریخوالي او د زیاتېدو په اړه خبرې کوي. د جګړې خطر پیدا کړی چې روسیې او ترکیې له یو بل سره په جنگ کې شکیل کړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د چهارشنبه په ورځ ویل هیله لري چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرې به په سوریه کې د اوربان لټینګ دو سره مرسته وکړي. یعنی په حقیقت کې د هڅه کوي چې روسیا د ته وهڅوي چې په سوریه کې خصوصا په ادلیب کې اوربند وکړي. اردوغان له پوتین سره تر کتنې یو ورځ وړاندې په انقره کې وویل په سوریه کې اوربند به په مسکو کې د روسیې له ولسمشر سره د دوه خبرو اصلي موضوع وي. د خبرې وروسته له دې خبرې اعلانو ته وکړي چې د خپل هیواد په پارلمان کې د خپل ګوند غړیو ته وینا وکړه.
دا سره په نوم ورکړل شوی چې روسیا مخکې تر مخکې هڅه کوي چې په ادلیب کې خپل حضور پراخ کړي. په دې اړه معلومات څه دي؟
هو، رويټرز خبري اژانس ویلي چې روسیا مخکې تر مخکې یا مخکې تر دې چې نن په مسکو کې د ترکیه او روسیې ولسمشران سره وویني او خبري وکړي، په ادلیب کې د خپل ځواکونو د حضور د زیاتولو هڅه پیل کړي دي. په سیمه کې د روسیې الوتکې لیدل شوې دي او همدغه راز د بیړیو تګ راتګ زیات لیدل کیږي چې دا شی چې روسیا هڅه کوي مخکې تر مخکې په دې سیمه کې خپل حضور زیات کړي.
د ترکیې ولسمشر له پوتین سره په خبرو کې د کوم هدف د ترلاسه کولو هڅه کوي؟
د ترکیې ولسمشر هڅه کوي چې روسیا د ته تشویق کړي چې په ادلیب کې اوربند وشي. ترکیه او روسیه چې هر یو په سوریه کې د جلاو سره مخالف خو ملاتړ کوي، پر یو بل په ادلیب ولایت کې د زیانګالي اوربند د نه رایتولو تور پوری کوي. ادلیب په سوریه کې وروستۍ سیمه ده چې لا هم شخړه پکې دوام لري. تیر ونی د ترکیه وروسته له دې په ادلیب کې پوځي عملیات پیل کړل چې د دغه هیواد څخه باندې ډیرش پوځیان د سوریه د دولتي ځواکونو په هوایی بریدونو کې ووژل شول. د ترکیه دفاع وزارت د چهارشنبه په ورځ ویل چې تیر ونی د دوی ټول ټال وډر پوځیان ووژل شول، خو په مجموع کې په تیره یوه میاشت کې په ادلیب کې لږ تر لږه 50 ترک پوځیان ووژل شوي دي. روسیې پرون وویل چې په سوریه کې د ترکیې یرغل د نړیوالو قوانینو سرغړونه ده او انقره په ادلیب کې د ځانګړو تروریستي ډلو ملاتړ کوي. په ادلیب کې تازه نه خطو د ترکیې لور ته د نږدې 1 میلیون کډوالو سیل ورمات کړی دی. په مقابل کې ترکیه د یونان او بلغاریا خوا ته خپلې پولې د کډوالو پر مخ پرانیستې دي. د ترکیې د کورونو چارو وزیر سلیمان سویلو پرون ادعا وکړه چې 1,15,000 مهاجر له ترکیه څخه یونان ته اوښتي دي.
ډیر زیاته مننه اسمت ساروان وو چې د ترکیه د ولسمشر او همدارنګا د روسیې د ولسمشر د نننې لیدنې په اړه چې ټاکل شوی په مسکو کې سره وویني معلومات راکړل.
آزادی رادیو ته غوښنسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د افغانستان د سولې ولسی حرکت وایي د دې حرکت یو غړی د طالبانو د شکنجې له امله ومړ. د دې حرکت مشر اقبال خیبر ازادۍ رډیو ته ویل چې استاد غلام سرور غفاري تیر کال د هلمند موساکلا ولسوالۍ ته نږدې سیمه کې د طالبانو لوري شکنجه شو چې بالاخره د معدې په ناروغۍ اخته شو. خو طالبانو بیا د سولې د ولسی حرکت دغه ادعاوې رد کړې او وایي چې لا هم د دغه حرکت پر فعالیتونو شک مند دي. نور حال د فیروزي عزیزي په رپورټ کې اورو. فیروزه هم د اوس د کابل په سټډیو کې ده. فیروزه جانې، خبرونه تاسو ته ستړي ماشین او تفصیل تاسو اورو.
ډیر زیاته مننه ان صاحب سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو ټولو قدر منوریدونکو ته. د افغانستان د سولې ولسی حرکت دا کوي چې د دوی یو غړی استاد غلام سرور غفاری د طالبان لولوري د شکنجه لامل د میدې په سرطان اخته او په هند کې د 15 میاشتو د درملنې وروسته وفات شو. د دغه حرکت مشر اقبال خیبر د پنځمه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې تیر کال د هلمند موسی کلا ولسوالۍ ته نږدې په تیزنی سیمه کې د حرکت څلور تنه غړي طالبانو خپل ځان سره د 15 ورځو لپاره وړي وو او هلته یې شکنجه کړې دي.
د بودوباش ځای ډېر خراب وو، کړکۍ نه وه، یوازې یوه دروازه وه، هغه به همیشه بنده ساتل کېدله. استاد دا وخت تازه د زړه عملیات هم کړي وو، نو په هغه خونه کې چې ډېره چټله وه، ډېر خزندي او دا شیان هم پکې وو، استاد به اکسیجن د کمښت سره مخ کېده. بیا به په ډېر سختۍ په ځلو ځلو له ویلو سره بیا دروازه خلاصېدله. نو دا مطلق شکنجه وه، مطلق زندان و. یوازې د غفاری صاحب نه، ما خپل هلته مطلق پوست واچاوه.
ښاغلی خیبر وایي نه یوازې دوی، بلکې د دغه حرکت دوه و نور غړو احمد جان سنیقي او حاجي وزیر منګل سره هم د فراه ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې د طالبان لولوري له ورته چلند سره مخ شوي، چې د روغتیایي ناسم وضعیت له امله اوس هم تر درملنې لاندې دي. د ښاغلي خیبر په خبره د سولې ولسي حرکت تیر کال د روزې په 15مه د هلمند له مرکز لښکرګاه د موسی کلا په لوري حرکت وکړ او غوښتل یې چې د خپلو چارو د بې ریټوب او طالبانو سره د سولې په اړه مفاهمه وکړي، چې د دغه حرکت لشميره د غلام سرور غفاری په ګډون څلور تنه غړي ل طالبانو لزان سره یوړل او په تیزنی سیمه کې د 15 ورځو لپاره ساتلی وو. طالب ویان زبی الله مجاهد بیا ازادي رادیو سره په خبرو کې د سولې ولسی حرکت دغه اداوې رات کړی او ویل چې دغه حرکت له طبیعي ناروغیو سیاسي ګټ اخلي او تور پورې کوي. د زبی الله مجاهد په خبره د دوی د استخباراتي معلوماتو لمخه د سولې ولسی حرکت فعالیتونه ورته د ډاډ وړ نه دي او هڅه کوي چې د دوی پر ضد وکارول سي. باید وایم ان صاحب چې هلمند ولایت موسی کلا ولسوالۍ له کلونو راهیسې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه ده او یا هم ولسوالۍ ده. بلې ان صاحب
ډیر زیاته مننه فیروزا عزیزی ولا کابل نه، چې د افغانستان د سولې د ولسی حرکت د هغه ادعا حال راکچوي د دې حرکت یو غړی د طالبانو د شکنجې لامل مړ شوی دی. د دې حرکت مشر اقبال خیبر ازادي رادیو ته ویلي چې استاد غلام سرور غفاری تیر کال د هلمند موسی کلا ولسوالۍ ته نږدې په سیمه کې د طالبانو لوري شکنجه شو، چې بالاخره په ناروغۍ اخته او اوس مړ شو. تاسو موږ غږ له ازادي رادیو ناوړي. اوس هم د خبرونه ورسته راپور اخلو. په داسې حال کې چې په کندوز ولایت کې د پسرلی موسم پیلېږي، د کندوز کروندګر وایي د روان کال د ژمي په موسم کې د واورو د نه اورېدو او د غشان د بارونو د کچ کمښت دوی سخت اندېښمن کړي. دوی زیاتوي چې روان وضعیت ته په کتو ښایي په راتلونکي کال کې بزګران له وچکالۍ سره مخ شي. اجمل اریان له سیمې نور تفصیل راکوي.
د بزګرانو په وینا د روان کال د ژمي وضعیت ته په کتو ښایي خلک د وچکالۍ له جدي ستونزو سره مخ شي. د نوموړي ولایت د امام صاحب ولسوالۍ اوسېدونکي حافظ الله شهیدزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه وچکالۍ د اندېښنې وړ ده. باغداران واقعا متضرره شوي دي او ډېر اندېښمن دي. دا دهقانان ډېر زیات اندېښمن دي، خصوصا هغه للمي ځمکې چې لکه خان آباد، علي آباد، ارچي، هغه واقعا ډېر متضرر شوي دي.
دوی زیاتوي چې د کندز ډېری اوسېدونکي کروندګر او مالدار دي او له همدې لارو د خپل د کورنیو خرڅ ګټي. خو د ورښتونو کموالی نه یوازې په فصلونو بلکه د خلکو د ژوند په نورو برخو هم بدې اغیزې کوي. د کندز د مرکز او د علي آباد ولسوالۍ دوه تنو اوسېدونکو نادر خان نیازی او سمیع الله قریشي په دې اړه وویل
کندز د افغانستان کندو بلل کېدلو یو وخت کې، اوس د موږ رښتیا هم چې ورښت نشته، د موږ مالداري ته هم ضرر رسوي، هم زراعت ته ضرر رسوي. دا ټکنۍ کېږي
موږ کله چې غنم وکرل اړتیا دې ته وسې باران وسې واوره وسې پسته خو هغه ونه سو. غنم اوس ګورو موږ چنجي وهلي، تر څنګ نور هغه معافات او مرضونه سي دي. واخه دی زنی راشنه سوی دی یعنی پا طولو که سکالی داسی غنم ندی سوی پا قندوز که دی منگ پسوی من کسی باید ورطا منگ هیلمان دوست وقت
بلخوا دی قندوز دی کرنه و بلگوانه و مالداری ریاست چارواکی هموایی چه پروان جمع که دی واوری نووری دو دوی سخت اندیخمن کردی دی د دغه ادارې رئیس عبدالهادی قرلوق ازادۍ راډیو ته وویل
ای وضعیت واقعا نگران کننده است و در صورتی که اگر بارندگی صورت نگیره واقعا
د ژمی په موسم کې د ورښتونو کمواله موږ سخت اندېښمن کړی یو خو که چیرې د پسرلی په موسم کې هم ورښتونه ونشي نو ښایي په راتلونکي کال کې